دولس بجې شوې زمونږ غږ لا ازادي رادیو او قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. یو لاندې خبري برخه هم لرو چې هڅه به وکړو په فرا ولایت کې د ورستیو امنیتی تحولاتو په اړه له ورستیو حالاتو تاسو خبر کړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه: سلګونه وسلوالو له پرون رئیس د فرا ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او د ولسوالۍ اوس د دوی په محاصره کې ده. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د بګرام پر هوایي اډه د توغندیو برید کړی او په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې راټولېږي چې د 2011 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حمله وشوې. بشپړ خبرونه: راپورونه وایي چې سلګونه وسلوالو له پرون رئیس د فرا ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او دا ولسوالۍ اوس په محاصره کې ده. د خاک سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ پر مرکز او نږدې کلیو حمله شوي او جګړه اوس هم هلته روانه ده. د ده په وینا د شاوخوا کلیو خلکو خپل کورونه پریښي او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. د خاک سفید امنیه قمندان جګړه درنه بولي او وایي چې پوځي مرستې ته سخته اړتیا شته. هغه په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي وایي چې خاک سفید ولسوالۍ محاصره کړې او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. لبلې خوا وسلوالو طالبانو تیره شپه د بګرام پر هوایي اډه د توغندیو برید کړی. چارواکي وایي دې برید چې پرون شپه ناوخته ترسره شو هیڅ راز انساني تلفات نه دی اړولي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د بګرام ولسوالۍ د امنیه قمندان معصوم فرزي له قوله خبر ورکوي چې وایي تیره شپه په 9 بجو شاوخوا د بګرام پر هوایي اډه څلور توغندي وویشتل شول چې که څه هم درې په اډه کې دننه ولګېدل خو تلفات یې نه درلودل. فرضي وایي چې له پیښې وروسته سمدستي سیمې ته سرتیري واستول شول څو برید کوونکي ولټوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو پر نه خوندیتوب اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له هرو څلورو افغانانو څخه یو د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ دی. د خوړو د خوندیتوب او کرنې د کلسټر FSAC د راپور له مخې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه چنده شوی چې د خوړو له نه خوندیتوب سره لاس ګرېوان دي. راپور یادونه کوي چې د مرستو کمښت دا ستونزه لا زیاتولی شي. د خوړو د نړیوال پروګرام استازي وحید الله امانی ازادۍ راډیو ته وویل چې ملګری ملتونه پر روان ژمی کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
همدا اوس موږ د بودیجې له کمښت سره مخامخ یو او د 1.5 میلیون په شاوخوا کې ډېر عاجل مرستې ته اړتیا لري چې هغه موږ هغه سیمو ته چې لارې بندې یا بیا تقریبا شپږ میاشتې ژمی پکې دوام لري خوراکي توکي ورسوو.
پراپور کې چې ملګرو ملتونو او څو همکارو ادارو یې په ګډه برابر کړی د هغو افغانانو شمیر چې د خوړو د نه خوندیتوب له کبله د خپلو ځمکو خرڅلاو یا له خپلو خپلوانو څخه مرستې غوښتو ته اړوځي له 1.5 میلیون زیات ښودل شوی چې د تیر کال په پرتله څه باندې 3 لکه کسان پرې زیات شوي دي. یوه هلندۍ میرمن له برمته نیونکو سره د یو اتیا ورځو له تیرولو وروسته پرون خوشی شوه. میرمن آنیا دی بیر چې له 1500 کلونو را پدې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په وروستیو څو کلونو کې په کابل کې د یوې CVC غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کاوه، له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسېده او د جون په 22مه په کابل کې پرانا ورځ د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شوه. د هلند د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو بیان کې وویل چې میرمن دی بیر په کابل کې د هالند په سفارت کې ده او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. په پام کې ده چې په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې چې د 2011 کال د سپتمبر په 11مه تروریستي حمله وشوې راټول شي او د دې پیښې د 14مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ د نړیوال مرکز پخوانی ودانۍ چې د حمله پرې وشوه اوس په یادګاری څلی او یو موزیم بدل شوی دی. د دې مراسمو په ترڅ کې به زنګونه وغږول شي او د هغو شاوخوا 3000 کسانو نومونه به په لوړ غږ واخیستل شي چې د القاعده شبکې لخوا پر دې ودانیو د څلورو تختول شویو مسافرونکو الوتکو د جنګولو په نتیجه کې ووژل شول. دوه الوتکې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ودانۍ را پریوتې او یو په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ل 15 ګوټیزې ودانۍ سره وجنګول شو. یو بل الوتکه ورسته لدې چې تروریستان د مسافرو له مقاومت سره مخامخ شول په پنسلوانیا کې په یو کارونده کې نسکوره شو. ولسمشر اوباما با د مریلند په یو پوځي مرکز او دفاع وزیر اش کارټر با په پینټاګون کې په جوړه شوې یادغونډه کې ګډون وکړي. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایې اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د دې موافقې د بریالیتوب لپاره 60 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 52-24 په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایې ورکړې. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کوي څېړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لانجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږلو یو قدرتونو له څو کلونو خبرو وروسته د جولای په 14 نیټه په ویانا کې دا موافقه لاسلیک کړه. ولسمشر اوباما ژمنه کړې ده چې که کانګرس دا موافقه رات هم کړي دای به پریکړه ویټو کړي. ښاغلی اوباما وایي چې په سنا د خپلې ویټو د ملاتړ لپاره کافي رایې هم لري. انتقاد کوونکي چې اکثر جمهوریت غوښتونکي دی وایي چې ولسمشر اوباما په دې خبرو کې ایران ته له حد زیات امتیازونه ورکړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د سنا مشران به په دې مقصد بیا هم د رایې اخیستو غوښتنه وکړي کنه. د یو بل خبر لمخې د برتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ کړی. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې بلا تکلیفي په ټوله نړۍ کې اوج ته رسیدلې د ایران د اټومي موافقې په اړه د امریکا په کانګرس کې د روانې اونۍ رایه اخیستنه د ډیپلوماسۍ د اغیزمنتوب د ښودلو لپاره یو ښه فرصت دی. کامرون، مرکل او اولاند لیکلي چې دا موافقه چې د ایران پر د اټومي وسلې د ترلاسه کولو ټولې لارې بندوي د دوه کاله سختو او مفصلو خبرو نتیجه ده. او د عراق په لویدیز انبار ولایت کې یو جګپوړی مقام د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د وشتل شوي هاوان په 14 کې ټپي شوی. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمه همایرا چارواکو ویلی فالح ال عیساوی پرون په داسې حال کې ټپي شو چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې وو. عیساوی چې د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی، له دې پیښې وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شو. رمادي په مې میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی، که څه هم د عراق صدر اعظم حیدر الایبادی ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعش څخه بیرته ونیسي، خو عراقي ځواکونو په دې ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې اروپا مرخ روان دي. دا خبرونه زمونږ غاګل ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پرون رئیس د فرا ولایت په خاک سفید ولسوالۍ سلګونه وسلوالو حمله کړې او د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلی چې دا ولسوالی اوس د دوی په محاصره کې ده. د خاک سفید د امنیتي حالت په اړه د نور تفصیل لپاره د شپه په فرا کې د ازادۍ رادیو خبريال احمد شاه فطرت د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره ده. فطرت صاحب، وروستي معلومات څه دي له خاک سفید څخه؟
د فراخ اکسسید ولسوالی باندې د وسوال طالبانو څخه بریدونه پیل شوي. د امنیتي چارواکو په خبره څه شېبې مخکې هم ما د دغه ولسوالۍ د امنیت قمندان سره خبرې وکړې. امنیت قمندان وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او داسې چې کوبکي ځواکونه ورغلي وو، هغوی هم د وسوال طالبان د بل کمین سره مخامخ شوي دي. د خسفید ولسوالۍ په څو برخو کې چې ویلی سو د خوشکاوي او خصو دا منطقې او همداشان په خپل ولسوالۍ په مرکز باندې اوس هم جګړه روانه ده. دا خبره چې د سیمې څخه هم ځینې خلک ځینې خپل کورونه بار کړي، د سیمې څخه به جګړه درنه وه او تر اوسه پورې چې معلومات ترلاسه کړي دي، دوه ماشومان هم په دې جګړې کې چې په کور کې د عوام د لګېدو له امله ټکن شوي دي. ویل کېږي چې دواړه لور ته درنه مجذوب راوستي ده، خو ځکه چې د خاکسفید ولسوالۍ د فرات خلی لرې ده، تر اوسه دقیق معلومات نشته چې څومره کسان به د دواړه لورو.
بله فطرت صاحب،
خو مرګ ژوبله وای درنه ده.
فطرت سب فطرت سب مخکې په خاک سفید کې د داعش د وسلوالو د حضور په اړه راپورونه هم ورکړل شوي وو. دا جګړه په دې جګړه کې وسلوال طالبان ګډون لري که هماغه د داعش وسلوال دي؟ دقیقا څوک دي؟
د سپېڅلې تخان چې موږ معلومات کړی دي او خلک او امنیتي چارواکي هم چې وایي دا جګړه د باور یوازې د خپله وسلوال طالبانو له خوا مخ ویل کېږي. که تاسو اورېدونکو په یاد سمه ده مخکې داعش او طالبانو په خاکسفید کې جګړه وکړې وه، داعش له خاکسفیدې ووتې چندان ولسوالۍ ته لاړې. د نن په جګړه کې هم مستقیماً وسلوال طالبان لاس لري. تقریبا امنیتي قوماندانان وایي چې د 56 تنو په شاوخوا کې کسان دي چې د ټولو فراه د ولسوالۍ نه که د بشرود او بلابلوکو د دې سیمو څخه راغلي او داسې ویل کېږي. هو دا هم لري چې د ولسوالۍ مرکز پاتې کې ځکه هم محاصره کړې، خو تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ ستاسو مقامات کوو او چا ته اجازه نه ورکوو چې ولسوالۍ ته نږدې شي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې له فرات څخه د خاک سفید ولسوالۍ د وروستي امنیتي حالت په اړه معلومات راکول. پر خاک سفید ولسوالۍ د راپورونو له مخې سلګونه وسلوالو له پرون راهیسې حمله کړې او ویل کېږي چې دا ولسوالۍ اوس د همدې وسلوالو په محاصره کې ده. د وضعیت په اړه به بیا هم تاسو به خبره وساتو. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري خدا شیبه. یو بل خبریال په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او په پکتیا ولایت کې د روانې جګړې په اړه معلومات راکوي. په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له دې مخکې وسلوالو طالبانو چې هلته هم شمیر یې ویل کېږي د چارواکو په وینا سلګونه کسانو ته رسېده، د سرحدي پولیسو او همداراز د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. هڅه کوو چې له داود تپان سره چې د ټلیفون په مستقیمه لیکه تماس ونیسو او په دې اړه تاسو ته معلومات درکو. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. د وروستیو معلوماتو لپاره همداراز تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان د ټلیفون په مستقیمه لیکه همدا شیبه را سره دی. د ډنډ پټان ولسوالۍ د جګړې په اړه له نورو معلوماتو سره تپان صاحب، وروستي معلومات څه دي په ډنډ پټان کې او په مجموع کې په پکتیا ولایت کې څه امنیتي حالت دی؟
مننه تکل صاحب. لکه څنګه ستاسو ویلې، د 15 ورځې لپاره هم په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او د افغان ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. په دې نښته کې تر اوسه پورې د سرحدي ځواکونو د 402 زون د سرحدي کمانډان عبدالبصیر خپلواک په خبره سي وسلوالو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتي. د دوی 15 کسه وژل شوي، 8 کسه یې ټپیان دي او د دوی دوه پوستې د اوانونو د توپونو د لګېدو د ثقیله علاوه د لګېدو له امله ویجاړې شوي یا سوځېدلې دي. ولې دوی اوس د دوی په خبره چې اوس هم عملیات په هغه سیمه کې روان دي. د هغه سري ته زمونږ چې څومره معلومات لرو هغلته هېڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي. مخابراتي شبکې ویستل شوي دي. ولې اوس هم په سیمه کې د ځینو کسانو د امنیتي کسانو له لارې موږ چې کوم معلومات ترلاسه کوو چې هغوی نه غواړي نوم یې واخیستل شي. هغوی وایي 2-3 پوستې نورې هم د لوړ تهدید لاندې دي. تر اوسه پورې د مرکزي حکومت له خوا چې د هوایي مرسته یا هم ځینې هغه مرستې چې دوی غوښتنه کړې دي ورته رسېدلې. بلې تکل صاحب، یوه موضوع دا وه. دویم، د پکتیا عمومي وضعیت ښه نه ښکاري. د دې په وجه چې د کابل ګردیز ترمنځ غځېدلې لویه لاره د تیرې کنډ او سیمه کې د پکتیا د قومي مشرانو، ولایتي شورا، مدني فعالانو او همدا ډول د تجارانو لخوا تړل شوی ده. دریم ورځ ته دا لاریون وغځېده او په دې لاره کې موټر ولاړ دي، سلګونه موټر یو خوا بل خوا ولاړ دي. په دې کې باردار موټر، واړه موټر، حتی د اوس مریضان څو شي.
دوی لاریون کوونکي تپان صاحب څه غواړي؟ کلان راته وایي.
لارین کوم کو وختنه دا د پکتیا کې د ایصاب مرکزی دفتر پریکړه کړې چې ایصاب دفتر لغوه اعلان شوی دا اولدی ورسته په فعالیت نه کوي. دغه دفتر درې کال په پکتیا کې فعالیت درلود. تجارانو ویل چې د سره د دې اقتصادي پروژې ټولې په ټپه درېږي. او بل خبره دا کوي چې په ولایت کې نامي زیاته شوی دا او نامغږي د ولایت دې سبب شوی دي چې دوی دا لاره بند کړي.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان و د پکتیا د امنیتي وضعیت په اړه له نویو معلوماتو سره.
ازادۍ راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
او دا هم په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روان خبرونه کې نومیالی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان د خپل نوې شعری ټولګي زرزری وزری په باره کې خبرې کوي او خپل شعرونه راوړي.
د دې حالاتو تصویر به پکې په نن سبا شاعرۍ کې زما
د معجزې تیګش باړون کوي. نصیر احمد احمدی راته وایي چې د پولیسي ناولونو د لیکلو لپاره کوم معلومات ضروری دي.
زه چې فکر کوم په پولیسي او جنايي ناولونو کې تلوسه ډیره قوي.
لاندې کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان فرنګي خبرونه راوړي.
تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزارت د هیواد د ازادۍ د شپږنویمه کلیزې په مناسبت د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د وزنګړي حکم لمخې چې د زمری په 25 نیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعات او کلتور وزارت په غوښتنه په هیواد کې د کلتوري او ادبي چارو د شوالي په مخه صادر کړي وو. 15 تنو هغو هنرمندانو او لیکوالانو ته ستر عالي دولتي مډالونه ورکړل شول چې په هیواد کې له موجوده ستونزو او ناخوالو سره سره خپل قلم چلولی او د افغانستان د ادب او هنر لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتلې دي. په دې 15 تنو کې پر لیکوالانو سربیره د موسیقي او د سینما هنرمندان هم شامل دي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور د وزیر عبدالباری جهانی په مشرۍ د هنر د عالي شورا غونډه جوړه سوه. د باختر اژانس د خبر لمخې دغه غونډه د اطلاعات او کلتور د فرهنګي موین سید مصدق خلیلی، د ملي تیاتر، د موسیقي ریاست، د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي، د افغانستان د سینماګرانو اتحادیه، د مدني ټولنې د فرهنګ د بنسټ هنرستان او د ملي ګالري د رئیسانو او استادو او د خاني فلم رویاد استاذ په ګډون جوړ سو. په دې غونډه کې د هنر د ورځې د لازیاتی پرتمنې لمانځنی، د بیلابیلو هنري برخو د هنرمندانو د ونډې اخیستنی، د غوره او مستحقو هنرمندانو د ستاینې او د هنر د ورځې د لمانځنی پروژې د بیلابیلو هنرونو د پروګرامونو د څرنګوالي په باب خبرې وسوې او برخوالو پکښې خپل نظریې، پیشنهادونه او طرحې وړاندې کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر ترګند کړ چې د فرخوندې شهادت د درناوي په خاطر دی د بیلابیلو برخو هنرمندان په همدې مناسبت د وڅلې د جوړولو په مقصد خپل طرحې چمتو کړي. ټاکل شوی چې د هنر ورځ د روان کال د تلې د میاشتې په 28 نیټه ولمنځل شي.
د امریکا د سولې انستیتوت په افغانستان کې د سولې په برخه کې فعال ښاغلی یاسر احمدزی د نړۍ په کچه پاغو لسو مخکښو څیرو کې درولای چې د سولې لپاره یې اغیزمن کارونه کړې دي. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې ده چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه، لکه افریقې ته، اروپا ته، خپله امریکې ته. دغه سفرونو کې ځینې هغه جنگ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول، په هغه ځکه چې موږ فعالیتونه، عملي فعالیتونه او دغه خپل تجربې د دې ځینم واخیستې چې هلته شریکې سي او دغه تجربو نه په شریکې دو یو نوې تجربه کسره راوخلی چې کده افغانستان لپاره د سولې یو حل لاره جوړتي.
بله، یعنی تاسو نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په کچه هم د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کړي دي؟
بله، زه د نړۍ مختلفو هیوادو ته مې دې برخو کې سفرونه کړي. ما یوګاندا ته چې هلته ډېرې ستونزې دي، رواندا ته، کانګو ته.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړي دي، څه فعالیتونه مو کړي، او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریک کړي او کنه؟
خوشبختانه چې افغانستان د یو هیواد دلته هر وګړی چې اوسیږي د سولې پاله دی، د خپل هر یو د سولې راوستلو لپاره کار کولای سي. ما د ډیر په خواسخه په غیر رسمي شکل باندې ما په جرګو کې د خپل مشرانو سره تلم، اشتراک به مکو او غیر مستقیم الهام به مې اخیسته چې ورورو د فعالیتونه ما په خپل غاړي واخیستل او په خپل همزولو کې مې دا کارونه چې بل اخر دا باید دې شو چې زه د سولې عالی شورا سره غړی پات شم او د دوو کلو شاوخوا ته مال دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړی چې ډیر فعالیتونه په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یو ستونزه چې په افغانستان کې ده، سو سمبولیک چیرې دي چې همیشه د افغانستان میراثي پاتې دي. زه وایم چې کدا سې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي، ځوانانو سره ډېری خې ترهشته مونږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې باور وکړي چې نړۍ لپاره هغه یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني. افغانستان
کې مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا د اوسي او که اوسنۍ شورا د هم لغوه شي، ځوانان در مخته شي، مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه
وړاندیز مې د دې هو ځوانانو ته د وند ورکړل شي او ډیره وند دی ورکړل شي، او بل دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپل کارونو باندې فوکس ونی کې وو وزي د کابل څخه افغانستان شمول شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانېدلی چې وسلوال مخالفین چې د 2014 کال جنگي دوی د سولې خبرو ته حاضر کی؟
علتونه مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه دا دی چې هغه وادي ځکه ما خپل د ارګان سره کار مو که هغه وادي په بعضی ځایو کې چې شوی دی لدې کسانو سره چې تاسو راسه لمن سره یو ځای شي په دې صف کې، اما هغه وادي ورته یا نه دی پوره شوی یا که پوره شوی دی په ډیرو ستونزو پوره شوی دی. بل موضوع دا ده چې دا ارګان باید یو به طرف وي، لکه یو ژورنالیست چې به طرفي اختیاري یو سولپال هم باید طرف یو کس وی کنه هادوی که هر سوی دا دی باید به طرف و کس هانو سخه جور یو نهادوی و هغه وقت به دخپل موثرتیا تابن لري.
اوس چې تاسو د امریکا د سولې انستیتوت لخوا په لاسو هغو غورو څیرو کې راغلی، هغه هم په لومړي کتار کې چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره کار کوي، دې کار تاسو ته څومره جرأت درک یا تاسو څومره وهڅولی چې لا په دې برخه کې هدف می د سولې برخه ده حڅه ګړندۍ کې او د هیواد ګوډ ګوډ ته خپل حڅه وغځوي؟
درته دوه موضوعګانې را پګوت کې، یو دا چې افغانستان هم کولای شي چې په خونمونو ریاضت شي په د هیوادونو په کچه، ځکه همیشه زمونږ د هیواد نوم یا بد د بډو په قطار کې اول سر کې راغله او یا بد مواد مخاطر په قطار کې نورو کې. بل دا چې تابن ته چې یو کار کوي او دغه یو مانوي وي که هر شکل راسته راوړنه ویني، هغه ته نورم جرأت درکوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
نوښتګر او نومیالی شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان تر کلونو ځنډ وروسته خپل شعری ټولګه زرزری وزری چاپ کړه. له ښاغلی کاروان سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. کاروان براته وایي چې د زرزری وزر او ټولګي ولی ځندولې و. کاروان صاحب ستړی مسی او د نوې چاپ شوی کتاب زرزری وزر مبارکي هم درته وایم.
جا د سم مانا ګلم بس جنتی شه زمون غنم د ډیر شه ارمنه د پر شه ډیر مننه.
کاروان صاحب دا سیت ما یو اټکلی حساب کړای دا ورستل یو لس ایولس کلونو نو ورستم دا ټولګه چاپ کړه. د دې ځان دا علت راته ویلای سي دومره مو وزن ډول دا شیرونه چي ولی
ولا او مان صاحب د زړه خبره بدرته وکم ښه، یعنی د ډیر کلونو داسې می کولای شو چې په اصطلاح باندې یو وړه مجموعه دوه درې وړې مجموعه خبرې کما او دوستان دم خدای آباد لري. نن سبا نه ماشاءالله سړی خوشاليږي چې پښتو ژبه دومره د پام وړ ګرځېدلې ده چې کتابونه پکې دغه چاپ کیږي، یعنی د لیکوالو د شاعر پیسې پینځي. او بازار هم څنګه سره لري کنه هغه څوک چې چاپ کوي هغه دې پاره خو نه پیغام دا تخپل شاعر سړی مې انزورګرم یې ډیر پزړه نارای هم یې کده شي ترمانه ډیر دغه وسواس باندې ښنه تاثیر وي د سیو ډول وسوسی بم و ما و چې از ما په خوانی شعرونه چې دی څو دوستانو چې خوخ کړی دی بیا به دا سه به مې واوریدل چې دا به خنه وي یا خپل مې زړه ماته و ما دغه سه احساس را سره و چې دا به خنه وي د خلکو بزړه به خوګه و نه لګيږي هغه په خوانی دا سه نه وایم چې زه دا واو کم چغانو ډیر خو خو بیا زما د شعرونو په پرتله ما و چې دا هغه به خوي دا به نوي خو بس زړه مې نشو کولای خو بل اخره دوستانو بم راته ویل وای چې ته د ته ول زړه خوري خدا خو تاسو سره مثلا دومره یو صلاحیت دی چې یو نیم شعر لیکلی شي چې ویلې کې د ټولنې امانت هم کې کنه نو بیا مې زړه وکړو ما ښه چې دوستان وایي نو بس نو دا خبره وایي نو زړه نه زړه ما اوس مې زړه وکړ
بیا دې مبارک وي کاروان صاحب تاسو راته ویلای شي چې په دې 12 کلونو کې به مو څومره شعرونه لیکلي
ولا عمان صاحب داسې پوراش مې راته نه معلومیږي خو چې دغه کتاب چې ما د شعرونو لپاره برابر کړ تقریبا تر 500 صفحو پورې وو خو هغه 450 یا 450 صفحې به کیږي هغه چې کوم شعرونه ما ته په لاس راتلل یو سره نه پاتیم دي چې په دې کتاب کې نه دی راغلی او ځینې شعرونه وو چې یو نیم شعر تا ته خپل پته ده کله کله شاعر ته ډیر معمولی شعر وي مغه د خوښې وړی وي کنه خوند ورکوي بلر کې کېدای شي د نورو خلکو په زړه به چنګ نه وهي کله کله ډیر ښه شعر کېدای شي وي د دومره ښه نه راځي نو ځینې دا شعرونه هم را نه پاتې شوي دي چې هغه به مې لږ څه نه څه خوښېدل خو بیا هم یعنې دا خدای دې وکړي چې په لوستونکو باندې بوج نه شي ځکه 450 صفحه کتاب نو بوج کسی خو بیا بده خبره ده
کاروان صاحب نوری خبری خو بکوو ده ټولګي او شعر راتول ولې
مننه عمان صاحب ډیره مننه یو کوچنی غزل به وایم خدای دې وکړي چې اول خوستم په تا به برابر وي ځکه چې ته ما ته زرکانه یې نو په استرا باندې نو چې ته داسې د یو لوی د یو ذوق والا سړی یو لوی هنرمند زما مخې ته ناست یې نو چې اول ستا زړه اوبه پی ونڅکي نو بیا خو یو ګمان نه کوم چې د بل څه زړه دې اوبه پی وځي خیر دغه زموږ تاسو وطن کې مینې او دردونه او دا ډیر دی او بس نو شاعر غریب د زړه سره یو خدای پاک ته دعا کوي کنه چې یو امن یو امان راشي د غزل کې داسې خبرې راغلي دی وایي کلی ته راشه سره او ژیړ ګلان د غره واغونده بمونه ما غونده تږې یو اوبه واغونده راځه چې اوښکې سره وپیو په تار د مسکا دغه رنګین غوندې ارمان زما د زړه واغونده هچې ژوندون یې د ورغوي په تڼاکو سور دی ټکور ټکور یې کړه دردونه د هغه واغونده د ژوند د هورو د وربل ګل شي په مرګ مینه مور وطن مه وژنه جامې د ژوندانه واغونده دا بلبلک پرېږده چې وبولي نغمې د مولا چا درته وی چې زړه د زارو په چاړو واغونده د خویندو میندو سترګې تورې کړه دعا یې واخله سپینه ګلابه د کاروان د خیال رانجه واغونده
ډېر علي کاروان صاحب کاروان صاحب په دې ټولګه کې مو غزلې ډېرې دي نظمونه دي یو څه په دې هم راته ووایه
ولا داسې مې خو نه دي سره شمرلې زه خپله ډېر داسې نه پوهېږم تمبل ووایم که د خپلو کارونو شعر که ښه وي که بد وي یعنې هغه زه صرف هغه حالت نه خوند اخلم چې یو شعر مثلا لیکم داسې نه وایم چې دغه شعر نوم بس شاهکار دی خو دغه شیبه ما دپاره ډېره شاهکار یې چې ما باندې شعر لیکي او د خدای نه ډېر په دوی باندې ډېر راضي یم چې دغسې یو ذوق یې راکړی دی چې په ډېر خفګان یا په ډېر ستونزه په ډېر کړاو کې یو معمولي د شعر یو کیف ما ته راشي د مغه شبونه یو کی په اخله ما وای مچاله تعالی دا ستړي رلو یا پیرځینه د ما غریب ما ملنګ باندې چې دغه سی او زوخ درا کړه دی چې لا عقل د دې شبونه خو کی په اخله دا چې خو تخلیک وکړه سم یو نه کړم که به خو تخلیک راشي هغه خو بیا نور الله نور د خدای په کلا ډیره پیرځینه ده نو دا سم نه دی ولا سره شمال دی خو نظمونم پکې ډیر دی غزلم پکې ډیر دی داسې سره نږدې به وي څه نظمونه مثلا آزاد شعرونه هم دي مقافه شعر نظمونه هم دي غزل هم دي بس نو 400 صفحې کتاب دی تقریبا دواړه سره پکې راغلي دي داسې سره نیمایي نظمونه او نیمایي غزل فکر کوم داسې به وي عمان صاحب
کاروان صاحب ځینې داسې شعرونه یي چې ډیر خاطرې ورسره تړلې
اوس دلته یو شعر دی مګر داسې وګده غوندې قصه ده په ډیرو صفحو کې راغلی دی د یو قصه به وکړم دا اومه لور نومیږي د دې سره مې خاطره دا تړلې ده چې زه د 4 کالونه په دې عمر کې ما د سرایاتو پانځې د شپې پانځې ویله او کله به چې دفتر نه رخصت شم بیا به هلته تلمه تر ماخوستنه پورې نو هلته استادانو ډیر خواږه استادانو نو دغه سیرت کې به ځینې خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاطرات یا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خاطرات هغه به ما باندې زک زیات اثر کولو او کله به نورې داسې خبرې وي چې اوس دغه اومه منلور یوه کیسه ده چې زموږ استاذ د فولکلور نه یوه کیسه ویلې وه هغه د ډاکټر صاحب عبدالوهاب د عربي استاد و هغه ما به شیر کې راوړې ده نو دې سره مې ډېره عجیبه خاطره تړلې ده ځکه چې دغه کیسه د په صنف کې ویله ما ته ژړا راغلې وه او ما نور شاګردان متوجه و ما خپل په اصطلاح چې کله کیسه دوی وویله نو ډېره عاطفه پکې وه یو حکایت و په اصطلاح نو ما باندې زک زیات اثر کړی و او دا هم بس همیشه په دې ذهن کې کړنګېده زما د زړه په اصطلاح که جرس غوندې شرنګولو همیشه دپاره همیشه راپسې وه ډېره موده چې بالاخره کله مې ولیکله بیا مې د زړه بړاس هم په دې قصه کې ووتلو او دا خاطره مې ورسره تړلې ده دوستانو څه نه څه خوښه کړه چې یو پیام پکې دی یو
کاروان صاحب فکر کوم هغه خو ډېره اوږده کیسه ده هغه به دوستان بیا په کتاب کې ولولي ما ته یو آزاد نظم ولوله
سیده یو آزاد نظم په دې کتاب کې راغلی دی ګل او مسافر نومیږي وای زه یوازې ناست یم د ژوند په لویه لاره کې سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې سور چې غوړېدلی دی د شنو تیږو په باره کې ګل سره خبرې کوم ګل ته غلی وایم یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې دلته خو اوبه نشته په دې باره کې څه کوې ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي کې بنی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي زه به یې په سپینو اوښ کوشنې پاڼې لمدې کړم ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم ما وی لاروی څه کوي څه پسې راوتی دی ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی وګوره دا باد چې په دنیا کې رالوتی دی دلته زما زړه یې ترې ناڅاپه راپریوتی دی دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم نن مې ګل جامې پتن خو زه د پرون زړه یم وګوره دا خاوره د دې تیږو په درزونو کې څومره بریالۍ ده په سپړلو د رازونو کې کښېنه زورووره چې له ما نه بل خو لاړ نه شې دلته به جوړېږې هسه نه چېرته ویجاړ نه شې
ډېر عالي کاروان صاحب تاسو خپله د خپلې مخکینۍ شاعري او اوسنۍ شاعري په حیسه کې څه نظر لرئ څه تغییرات پکې راغلي دي ځکه تاسو د مخکینۍ شاعري تقریبا ډېره برخه پېښور کې وایي چې هلته مو کړې ده وطن ته چې راغلی دلته څه تغییرات مو رالو په شعرونو کې
عمان صاحب ډېره ګرانه پوښتنه ده او زه نشم کولی دې دپاره دغسې یو کوټلی ځواب پیدا کړم ځکه چې شاعر د خپلو خیالونو په اصطلاح غلام دی ما تاسو ته مخکې وویل چې کله کله په عادي د شاعرانه حالت ما باندې راشي او کېدای شي عادي شعر لیکم فکر کوم چې بس نو ډېره توره مې وکړه خو زړه مې په باغ باغ شي یعنی یو عجیب کیف هغه خپل حالت راکی هغه د لیکلو حالت هغه شعر هغه نه زه خپل شعرونو کې نه پوهیږم والله ځکه چې دا به د خپل آلبم د ولیومنس دی زه کله دا خبره هم کوم چې دا خپل صفت هم د ولیومنس دی سړي ته نه ښکاره کیږي ځکه چې ډېر ځله ما ته یو شعر خوند راکړی وي هغه د ذوق خاوندانو ویلي وو چې دا خو دومره شی نه دی یا کله کله یو نیم شوي هېڅ زما د خپل شعر ته پام نه وي ور اوښتی خو نورو دوستانو بیا هغه خوښ کړی وایي دا ښه دی نو خپل د خپل ځان په اړه څه نشم ویلی ده خو بیا د حالات چې دي نن سبا زه ډېره شاعري هم کوم مسله دی چې مصروفیتونه مې ډېر دي ښه پریمانه شاعري کوم او دا حالات چې دي داسې یو ډول مبهم حالات دي زه فکر کوم دغه ابهام زما په شعرونو کې شته چې دغه وطن کې امن نشته د پردې شاته سل او زر لاسونه دي دا به څه کیږي دا به څه کوي یعنی داسې یو ډول ناامیدي کله کله سړی سره پیدا شي ګرچې ناامیدي هسم ګناه ده خو شاعر دپاره خو لا ګناه ده نو دغه د دې حالاتو تصویر به پکې وي په نن سبا شاعرۍ کې زما پخوانۍ چې وه هغه د هجرتونو خبرې پکې وي بیا وروسته د خپلمنځي جنګونو خبره راغله خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ته ویلو هغه د یعنی دغسې حالات سره مونږ مخ یو چې هېڅ په اصطلاح په خوب خیال کې مونږ نه و لیدلي هېڅ تصور مو نه و کړی داسې حالات دي نو دغسې زه فکر کوم دا اوسنۍ شاعري به هم داسې کاوه کوندې شاعري به وي خو زه یې خپله په اړه هېڅ نشم ویلی هغه به نو لوستونکي چې ولولي او د ذوق خاوندان په تېره ځکه چې مخکې لکه ما چې وویل چې د زرو د معلومو د معلومولو دپاره زرکاڼی دی نو د شعر او هنر د معلومولو دپاره عالي ذوقونه دي خو بیا هم هغه عالي ذوقونه چې دي د هر چا خپله سلیقه وي یعنی لکه تجربوي علوم داسې دوی پرېکړه نه شي کولی یو کره کتونکی هېڅکله سل په سلو کې د یو هنرمند په اثارو باندې دغسې څه نه شي ویلی څومره چې په هغه اثر کې موجود وي خامخا به د ده خپله سلیقه هم پکې دخیله وي نو دغه پوښتنه دې چې وکړه خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې هغه کره کتونکي وي دې ته ځواب ووایي زه ډېر داسې ښه ځواب نه شم ویلی چې پوره ځواب وي
خدای دې رامن راولي او خدای مو دې له دغه حالته چې د اوس ور سره مخ یو دا ملک ور سره مخ ته دا ولس ور سره مخ ته خدای مونږ په خیر وباسي په دې لاته ستاسو بل ټولګه دومره کلونه بیا و نه ځندي ډیر مننه
یاد شونه نو مان سیف ډیر مننه تاسو نو ډیر مننه قربان شم
ازادي رادیو مچلا له ازادي رادیو څخه اوري
چلونو خو ولي چې 15% ماران چې چل نه کوي خو بیا هم لماره ویره آمده په دې کیسه کې چې اوس یې وګمره شیدل ولی او رو چې د منګور مار میرمنې له څه توسنه خپلو اولادونو ته خیرا کړې وه
د منګور مار میرمن د لیتوانیا د خلکو یو مشهوره او محبوبه کیسه و نو یو وخت په لیتوانیا کې یو کورنۍ اوسېده چې درې لونې او نه زامنې لرل تر ټولو کشته لور چې ایګل نومیده تر ټولو ښکلې وه یوه ورځ ایګل له خپلو خویندو سره تالاب ته لاړه چې ولامبي دوی جامې وایستلې د تالاب په غاړه یې کېښودلې او ځانونه یې اوبو ته واچول ښه ډېر یې ولامبل او ښه ډېر یې ځانونه ستړي کړل خو کله چې له اوبو راووتې چې جامې واغوندې د ایګل پام شول چې په جامو کې منګور ننوتې دی منګور د بنی ادمانو غوندي په خبرو راغی دې ته یې وویل چې کوا در سره کوي جامې بدی بیرته درکړم ایګل ته دا ناممکنه ښکارېده چې د مار میرمن شي خو دې لپاره چې اوس ځان ورنه خلاص کړي د واده قولی ورکړ منګوري چې ژمنه واخیسته له جامو راووت او د طالب د غاړې په وښو کې غایب شو ایګل کور ته راغله څو ورځې تیرې شوې او د ایګل د منګوري خبره هېره کړه خو یو سهار چې لا د کور غړي پوره ویښ شوي نه و د ګاډۍ اواز واورېدل شو ګاډۍ چې د دوی د کور مخې ته ودرېده له مارانو ډکه وه د مارانو بخار شو ماران له هرې خوا په حویلۍ راننوتل د کور غړي حیران شول چې دا له څه خبره ده ایګل چې پوره وېرېدلې وه مور و پلار ته د طالب کیسه وکړه دوی ته د لور د ورکړې خبره ناممکنه ښکارېده د مارانو د تیرې ستولو لپاره یې سپینې بتې ته د ناویانو سپینې جامې واغوستې
او د سنگار لپاره سپینګلونه په کمیس ورپټومبل. د ناوی په نومې په ګاډۍ کې کېنوله او مارانې رخصت کړل. خو مارانو چې وروسته د بتی آواز اوریدلی وو پوه شوي وو چې دا خو بل څوک دی. په قهر او غصه راستانه شول. د اصلي ناوی غوښتنه یې وکړه. د نجلۍ مور و پلار چې د لور ورکړه ورته د منلو نه وه، دا ځل یو سپین پسه د ناویانو غوندې په سپینو جامو کې پټ کړ. په بګۍ کې یې له مارانو سره کېناوه چې ګویا همدا اصلي ناوی ده. خو ماران دا ځل لا قهرېدلي راستانه شول. څوک په وره، څوک په دیوال، څوک د سړو له لارې له هر لوري حویلۍ ته ورښکته شول او د اصلي ناوی غوښتنه یې وکړه. دوی د نجلۍ مور و پلار ته خبرداری ورکړ چې که یې دا ځل هم ورابانې تېر ایستل کور ته به اور واچوي. د نجلۍ مور و پلار بله چاره ونه لیده، ډېرې وژړل او خپله تر ټولو کشره ګرانه لور ایګلۍ ورباندې وسپارله. مارانو نجلۍ د سمندر ساحل ته ورسوله. هورې یو ښکلی زلمی د ایګل په انتظار ولاړ و. زلمی ورته وویل، زه هماغه منګوری یم چې په جامو کې دی پټ شوی وم او تا را سره د واده ژمنه کړې وه. د ایګل میړه چې ژیلوویناس نومېده د مارانو پاچا و. ژیلوویناس نجلۍ تر ځمکه لاندې خپلې قلې ته ورسوله. دلته ایګل ته هر څه مهیا و چې څه به دې وغوښتل هغه به حاضر و. میړه یې ورسره ډېر ښه چلند کوه او دا ښه خوشحاله وه. کلونه تیریدل. ژیلوویناس او ایګل له څلورو ماشومانو څښتنان شول چې مشر یې ایژولاس نومېده چې د څیړۍ د ونې په معنا دی، بلې پرژاس نومېده چې د غان د ونې معنا خندي، دریم یې اوسیس نومېده یعنې خوون، او څلورمه یې چې نجلۍ وه دریبیل نومېده چې د ولي یا سپیدار معنا ورکوي. کلونه واوختل او ایګل ته د کور او د لمرینو سواحلو د لیدو لیونۍ ارزو ورپیدا شوه. خوندې ورونه مور او پلار به یې په خوب کې لیدل او تر سهاره به ناکراره وه. د مارانو پاچا ژیلوویناس خپلې میرمن ایګل ته وویل چې که دا د اوسپنو هغه بوټونه چې دې ته یې ورکړي وه دومره په پښو کړي چې زاړه شي او له کاره ولویږي، نو هله به د پلار کور ته د تلو اجازه ومومي. ایګل وسپنیز بوټونه په پښو کړل او په تیږو او شګو باندې ډېره وګرځېده چې بوټونه ګوندې وسولېږي، خو بلا ونه وهل. ایګل د بوټونو له زړېدلو او سولېدلو نه هیله شوه. د سمندر یوې زړې جادوګرې ته ورغله چې مشوره ورکړي. هغې مشوره ورکړه چې وسپنیز بوټونه دي پخته وروړي، چې هغه یې په اور کې کیږدي، تر هغې وروسته دې په پښو کړي. ایګل همدا کار وکړ او بوټونه یې په لنډ وخت کې زړه شول. دغه وخت میړه یو بل شرط ورباندې کېښود چې د وریښمو یوه لویه انجړ بنجړ کلاوه به وریښي او تارونه به یې غړي. دا نو دې ته نه تمامېدونکی کار ښکارېده، ځکه هیڅ وخت یې په دې برخه کې تجربه نه لرله. نجلۍ بیا جادوګرې ته ورغله. هغې ورته وویل چې ورشه وریښم په بخارۍ کې واچوه چې لمبه شي، وروسته یې راوباسه، په لنډ وخت کې به یې وورې شي او تارونه به یې وغړي، ځکه دا جادویي وریښم دي. همدا یې د وریښلو او د تارونو د غړلو لار ده. نجلۍ د وریښمو له سوځولو وروسته په لنډ وخت کې کار ختم کړ. وروسته بیا ژیلوویناس دریم شرط ورباندې کېښود چې وچه ډوډۍ به پخوي، بیا به د پلار کور ته د تلو اجازه مومي. ژیلوویناس له یوه غلبېل پرته د پخلنځي ټول لوښي پټ کړل. ایګل چې پخلنځي ته لاړه هیڅ لوښی ونه لید. ژړا ورغله چې اوس به پخلی څنګه کوي. دا ځل هم جادوګره ورته په کار راغله. هغې ورته وویل چې د چینې غاړې ته لاړه شه، پسته خټه ومومه، د غلبیل سوری ورباندې بند کړه او بیا له هغه ځایه اوبه ورکې راوړه او بیا وړه پکې لاندې کړه چې په تناره پورې یې ووهي. د دې شرط له پوره کېدو وروسته ژیلوویناس ته پلمه پاتې نه وه. ایګل د پلار کور ته رخصت کړه. د تلو په وخت کې ژیلوویناس خپلې ښځې او ماشومانو ته وویل چې هورې به تر نهو ورځو ډیر وخت نه تیروئ، او چې راستنیږئ او د اوبو غاړې ته رارسیږئ نو نوم به مې اخلئ او وایست به که ژوندي یاست د شیدو د ځک غوندې او که مړه یاست د وینو د ځک په شان راشئ. ایګل له خپلو زامنو او لور سره لاړه. د ایګل پلارګنۍ د هغې د راتلو هیڅ توقع نه لرله. د هغې ډېر تود هرکلی وکاوه او د هغې د راتلو په خوشحالۍ کې یې لویه میلمستیا جوړه کړه. د ایګل ورونو نه غوښتل چې خورې بیا ستنه شي، نو د هغې د میړه د وژلو په فکر کې ولوېدل. دوی ماښام مهال مشر خورۍ ایجولاس د آسونو څرځای ته ورسره بوت او هورې یې پوښتنه ورنه وکړه چې که غواړي پلار ته ورشي څنګه به ورځي. ایجولاس چې هوښیار هلک و د پلار راز ورته ونه وایه. برژاس او اوسیس هم چې په بله ورځ یې ماماګانو وپوښتل له ماماګانو راز پټ وساته. په څلورمه ورځ ماماګانو خپله وړه خورځه دریبل څرځای ته ورسره بوتله. دغه وړه نجلۍ د ماماګانو له قهره او په متروکو باندې له وهلو وویرېده او له وهلو څخه د خلاصون په خاطر ټول راز ووایه. د ایګل ورونو چې راز معلوم کړ سمدستي په آسونه سپاره شول، د سمندر خواته لاړل او ژیلوي ناس یې وباله. دوی څپې ولیدې چې د شیدو غوندې ځګونه بادوي او ژیلوي ناس ورسره دی. ژیلوي ناس چې څنګه ورنږدې شو دوی د خپلو لرونو ګزارونه ورباندې وکړل. ایګل په نهمه ورځ د پلار له کوره رخصت واخیست. چې ساحل ته ورسېده په اوبو باندې د شیدو د ځګونو په ځای د وینو غوندې روښانه سور رنګ ځګونه را پیدا شول. ایګل ناببره غم بیوخه غوندې کړه او اولاد ته یې خیرې وکړې. زامن یې په ونو بدل شول، د څیړۍ د غان او د خوان په ونو چې تر ننه پورې هسکې ولاړې دي. له نجلۍ څخه یوه نازکه وله جوړه شوه چې په مازی باد رپیږي. ایګل په خپله سناوبر یا نختر ونه شوه چې د ساحل په غاړه به تر ابده پورې په میړه پسې ویښ کوي.
ښاغلی نصیر احمد احمدی په دې وروستو کې د معجزې تیغې په نوم یو ناول پښتو ته ژباړلی دی. د ښاغلی احمدی په وینا دا یو پولیسي ناول دی چې د تنقید ځوانۍ په عمر یې لوستی وو، نو ممکن د ځوانانو ډیر خوښ سي. په همدې باره کې مې له ښاغلی احمدی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. احمدی صاحب، په دې وروستو کې مو یو ناول ژباړلی، نوم یې هم جالبه ده، د معجزې تیغه. فکر کوم چې پولیسي ناول دی.
هو، دا پولیس ناول ده. او دا پلاتفورم څنګه مو ژباړه؟ تقریبا شل دوه ویشت کاله پخوا، دغه د زلبیتوب دوره کې د همدغه ناول یو کرکټر، د مرکزي کرکټر سي ارسن لوپان نومېږي. دا داسې یو کرکټر ده چې لکه د امریکایي فلمونو جیمز باند، ډېر مشهور کرکټر ده. جیمز باند البته فلمونو کې، او دا په جنایي او پولیسي ناولونو کې هغه وخت شل دوه ویشت کاله مخکې ډېر نوم درلود. یعنې هغه د لیسې دورانو له ډېرو دغه ملګرو سره، همصنفیانو سره به په هغه وخت کې فرض نه سیریالونه وو، نه دومره فلمونه و، نه داسې کیسې ولې، نو مطالعه ډېره وله، خصوصا په نوو ځوانانو کې بیا ناول مطالعه. او په تېر بیا دغه دمدغه د ارسن لوپن د کتابونو دغه مرکزي کرکټر نوم چې ده، نو له همصنفیانو سره به دغه کتابونه بیا به په نوبت وړله. هر همصنفي مثلا یوه هفته بله ما سره او بله هفته بل همصنفي سره. نو دغه کرکټر یا دغه لیکوال چې یو فرانسوي لیکوال ده، مورس لبلان نومیږي، فکر کوم دغه کتابونه چې ول دغه ناول نه چې ول ده ډېر هم خوښ شول. په هغه وخت کې نوې ځواني دوره وه، بیا تقریبا سمو د مخ کې همدغسې پخواني فکرونه په ذهن کې راوګرځېدل. فکر به کوم که هغه کتابونه زه پیدا کړم، پخواني کتابونه ول، نو په انټرنیټ کې مې سرچ کړ. یو درې کتابونه مې همدغه لیکوال پیدا کړل چې مرکزي کرکټر همدغه ارسن لوپن. نو ما فکر وکړم هغه وخت چې مثلا موږ تنقید ځوانان و او زموږ په سن باندې نورو کسانو خوښېده، راځه دا وژباړه. کېدای شي اوس هم د ډېرو ځوانانو خوښ دي، نو ما خبره وسیم دغه ناول وژباړه. دغه دوه درې نور ناولونه هم ستاره سره د همدغه کرکټر په دې وروستیو کې دغه ناول ژباړه سوی ده. اوس دې ته مطالعه یم چې هغه لوستون کې خوښي کنه، که چیرې هغوی خوښ کړي طبیعي خبره ده، یا زه یا به نور لیکوالان دغه تشویق کړم چې دغه نور هم وژباړي. دا جنایي او پولیسي کیسه ده او زما خپله خوښه ده.
احمدي صاحب، په پښتو کې څومره پولیسي ناولونه لیکل شوي دي؟
زه فکر کوم پښتو کې په عمومي توګه ناول کم ده، او بیا پولیسي ناولونه ډېر کم دي. شاید ګوتو په شماري هغه دقیق معلومات نشته، خو ما چې کوم دوه درې یا څلور به ما لوستي پولیسي ناولونه. او هغه هم ځینې داسې دي چې هغه لکه څنګه نوره دنیا نړۍ نور لیکوالان هغه پولیسي ناولونه لیکي، هغه څه نه دي لیکلي. فرض نیمایي ناول پولیسي ده، نیمایي به نور اړخونه دي د ژوند دی. هغه یعنې هغه پولیسي ناولونه هغه کوم سخت اړخونه سره ورته ولی، خو عمومي چوکاټ یا هغه عمومي شرایط یا عمومي خبرې دا ډېر کم دي پکې.
لکه څنګه چې موږ په نورو برخو کې همدغسې ناولونو ته ضرورت لرو، نو د همدغسې پولیسي او جنایي ناولونو کې هم ډېر ضرورت لرو. که یې خپله نه شو لیکلی، که دغسې ناولونه را وژباړل سي، دا به هم یو ډېر د خیر ګام وي.
څه فکر کوې دلیل به څه وي چې خلک یې نه لیکي او یا یې لیکلی نه شي؟
زه فکر کوم چې موږ په عمومي ناول لیکنه کې لا ستونزې لرو، لا ډېر دغسې کم لیکوالان لرو چې ګوتو په شمار چې هغه ښه ناولونه لیکي. او بیا پولیسي ناولونو کې شاید یو دوه کسان وي ټوله پښتو ژبه کې. دلیل یې کیدای سي یو خو دا ده چې تشویق نشته، بله خبر دا ده چې ځینو لیکوالانو د ډېرو لیکوالانو دغه برخه یې شاید پام نه وي کړی، او دغسې یو احصایه خو نه سي ورته لی، خو دغسې یو ټولنه پوښتنه یا نظر پوښتنه یا یو نظر دوی ته نه ده معلوم چې دغه جنایي پولیسي ناولونه به څوک خوښوي. آیا دغه دا به مثلا لوستونکي ولري نه به یې ولري؟ او بله خبره ده کیدای سي دا مشکل یو څه نسبت نور ناولونو ته.
احمدی صاحب، تاسو خو نور ناولونه مو لیکل او دا مو وژباړه، څه فکر کوئ د جوړښت په حساب عمده تفاوتونه د پولیسي ناولونو او نورو ناولونو چې دوستانه لیکي، داسې عمده ټکي څه دي، څه تفاوتونه لري؟ داسې بارز ټکي راته ووایه.
زه فکر کوم چې داسې ډېر عمده ټکي به ونه لري، ځکه چې په نورو ناولونو کې یوه بله اجتماعي موضوع یا ټولنیزه موضوع وي، هغه کې به هم دغه ناول لیکنې ټول اړخونه دا به پکې راولي، او په دغه پولیسي ناولونو کې به هم راولي، جنایي ناولونو کې به هم راولي. خو دلته یوازې دا ده چې دا په پولیسي ناولونو کې کېدای سي پیښې ډېرې قوي، دلته معمولا جرمي مسایل راځي، او بیا یو څوک یا پولیس یا یو بل څوک کېدای سي ته یو عادي وګړی د پولیس رول ادا کړي، نو بیا به دغه جرم به څیړي. په دې پسې به مثلا دوی یاد څه کوي چې دغه رشا پیدا کړي، دغه څوک مجرم پیدا کړي، او بالاخره هغه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي. خو یوه خبره ده چې زه چې فکر کوم په پولیسي او جنایي ناولونو کې تلوسه ډېره قوي نسبت نور ټولنیزو موضوعاتو ته، او هغه سختارې دغسې چې تلوسه پیدا کېږي دا کېدای سي په نورو ناولونو کې هم راسي، په نورو برخو کې. خو دلته هغه موضوع دغسې طبیعي چې قصه پیدا کوي. مثال خبرې، یو مړی سوی ده، هېڅ شی معلوم نه دي، دلته هغه پولیس یا هر څوک چې دغه قضیه څیړي ته یې باید پسې وګرځي. سیدا څوک ته یعنی په پولیسي ناولونو کې نسبت نورو ناولونو کې تلوسه ډېره ده، او د لوستونکو په ذهن کې ډېرې پوښتنې راولاړي، چې بیا خپله هغه لیکوال مجبوره ده چې هماغه د لوستونکو د ذهن یو پوښتنه په ناول کې ځواب کړي. فکر کوم چې داسې ډېره غټه هغه به فرق به نه وي دغو ناولونو.
احمدي صاحب، د دې تر څنګ پولیسي ناولونه دې ته هم ضرورت لري چې یو څوک چې پولیسي ناول لیکي د قوانینو باید خبري، فرزن ځینې نور معلومات دي چې هغه فرزن تخنیکی معلومات دي، فرزن که یو څوک د مرمۍ د پوچک د ماینې په ارتباط باندې یو څه لیکي، هغه باید په دې باندې پوه شي چې دغه ماینه په افغانستان کې چیرته کیږي. دغسې ځینې نور تخنیکي معلومات هم غواړي، فرزن د قوانینو په حساب معلومات غواړي چې تحقیق د چا صلاحیت ده، فرزن قضا په ارتباط باندې.
تا نه یوازې دا په هر ناول کې که هغه پولیسي نه یم ضرورت. مثال خبرې، زه غواړم چې د نورستان د خلکو په ژوند باندې یوه لنډه کیسه ناول ولیکم. زه باید ځان پوه کړم د هغوی په رواجونو باندې، د هغوی داسې هلته څه تیریږي، یاته له خوراک رانیول تر لباسه پورې، دوی تر خویونو عادتونو پورې. ناول که په هره برخه کې معلوماتو ته ضرورت ده، نه یوازې پولیسي. او تاسو خبره سمه ده که چیرې بیا څوک پولیسي ناول لیکي، طبیعي خبره ده چې هغه باید لغه جنایي قوانینو څخه، لغه اصولو څخه، دغو ټولو نه به خبره وي. مثال خبرې، زه مثال درکولی شم که داسې د غلا یو قضیه وي او لیکوال معلومات ونه لري، ډېر عادي قضیه وي، او هغه فرضاً دغه د بند موده یا د محکمې پرېکړه لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله ولیکي، او دای خبر ونه لري، نو طبیعي خبره ده چې دغه معلومات نیمګړي دي، هغه لوستونکي هم باور نه پی کوي. هر برخه کې کغه جنایي، ک پولیسي، ک کغه د ژوند په کومه بل برخه باندې څوک نه ول کی، لمړنۍ شرط ده چې معلومات ترلاسه کی. ما فرضاً دی غزان سیم نه ول کی، هغه د ماجرات یو موضوع ده، غیر قانوني ماجراتونه دي، نو زه تر ایران پورې هم دغه غیر قانوني تللم، هغه خواته نه تللم، خو د ماغه کرکټرونه تر ایتالیا پورې تلل یا تر هغه ورا خوا تلل، نو زه مجبور شوم چې د پولیسي موضوع نه و، خو زه هم دغه قاچاقي موضوع و، مل ډیرو دغه کسانو سره خبرې وکړې چې هغوی په دغو لارو باندې غیر قانوني مسافرتونه یې کړي وو، یا فرضاً تر دې پورې چې دغه څوک پیدا کړي چې هغه خپله یو وخت انساني قاچاق کوو. نو د موضوع لپاره، د موضوع د پوهېدو لپاره ضروري ده چې که هغه پولیسي ناولونو کې، که په نورو ناولونو کې یو څوک، هغه لیکوال باید معلومات ولري.
دغه ناول چې تاسو ژباړلې د معجزې تیغه په دې کې دغه د پیښې په حساب باندې یو څه راته ووایاستئ. دا هم راته ووایاستئ چې که دغسې کوم ډول پولیسي ناولونه باید وژباړل شي چې یو څه د منلو وړي فرضاً موږ ته او داسې چې یو څه ورنه واخیستلی شو. په نورو دنیا کې پولیسي ناولونه خو هغه د تخنیک په حساب شاید ځینې وسایل یې ځینې هغه د تحقیق شوي یا ځینې هغه د تعقیب شوي بیخي موږ ورسره بلد نه یو. زموږ لپاره څه رقم ناولونه په کار دي او چې عام وژباړل شي او عام ولیکل شي؟
دا ناول هغه عمومي موضوع دا ده چې مثلا فرانسه کې یوه جزیره ده د سار په نوم باندې دا ناول کې لیکلي. هلته دغه جزیرې دا ډېر داسې ګڼ میشتې سیمه نه ده، وړه جزیره ده او ډېر کم اوسېدونکي لري. په هغه کې یو وحشت خپور شي، حتی دیرش مړي هلته اوسي خو هېڅوک خبر نه یي، حتی پولیس هم خبر نه یي. دغه جزیرې اوسېدونکي له ډېره وحشته نورو سیمو ته پناه یوسي او دغه ځای وتښتي. بیا د همدغه مرکزي کرکټر چې همدغه ارسل لوپن نومېږي، دی غواړي چې یو دغه باندې ځان پوه کړي چې دغه جنایت څوک کوي، دا مړي څوک کوي او د څه لپاره. بیا وروسته دغسې لکه څنګه چې دغه د کتاب نوم همدغسه د معجزې د تیږې په نوم باندې یوه قیمتي هلته پخوانۍ قیمتي تیږه یي، او هغه کسان دغه جنایتکاران غواړي چې دغه تیږه په همدغه جزیره کې پیدا کړي. بالاخره همدغسې کیسه مخکې ځي. عمومي موضوع یې همدغسې ده. د پوښتنې په دوه مرخ باندې که خبرې وکړو چې څه ډول ناولونه وژباړل سي، تاسو خبره سمه ده، باید همدغسې ناولونه موږ وژباړو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت واړي، هغوی یو څه ورنه زده کړي. زما فکر باندې جرم او جنایت په ټوله دنیا کې یو رقم ده، جنایتکار یو رقم ده. یو څوک جرم کوي، جنایت کوي، یعنی که په افغانستان کې یو څوک غلا کوي نو په نوره دنیا کې به هم غلا کوي. یوازې وسایل به یو څه دي، غلا وسایل به یو څه فرق سره لري. نو که داسې ووایي چې یوازې هغه ناولونه، جنایي ناولونه یا پولیس ناولونه باید وژباړل سي چې هغوی پخواني یعنی وصلي وسایل چې هغه موږ نه ورباندې پوهېږو دا پکې نه وي راغلي، نو فکر کوم چې بیا موږ د دنیا نه شاته پاتې کیږو. موږ هغه ناولونه باید راواخلو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت وړ دي، د پوهېدو وړ دي. وکه که ځینې ناولونه دغسې مغلق هغه ولري، بیا یو څه تشریح ته ضرورت ده، بیا په لیکوال پورې اړه لري چې هغه څنګه دغسې ترسیم کړي چې لوستونکی یو مفهوم ورنه واخلي. که یې نه یې لیدلي مثلا، شاید ځینې وسایل هغه یې نه یې لیدلي، خو په تشریح کې کیدای شي یو مفهوم ورنه واخلي. دا داسې مشکل کار نه ده. خو لکه څنګه ستاسو په دنیا کې ډېر دغسې ناولونه دغسې لنډ کیسې لیکل شوي دي چې لغونه مونږ هېڅ ګټه نه شو اخیستلی، لغونه باید تیر شو. زه خپله چې یو څه ژباړم، اول یې لولم، بیا وروسته فکر پرې کوم چې دا ما ته زما ټولنې ته څه راکوي، مونږ څه ورنه زده کولی شو. وروسته بیا پرېکړه کوم چې آیا دا زموږ په درد خوري که یې نه خوري، څومره مفید او ګټور ده، وروسته له هغه بیا ژباړم. دغه وروستی دغه د معجزې تیږه په دې کې مثلا پیغام، عمومي پیغام یې دا ده چې جنایتکار په ټولنه کې ځای نه لري او د خلکو کرکه ورنه کیږي، او بالاخره هغه حق بریالی ده. یو څه چې غواړي، یو څه هغه مرکزي کرکټر چې ده دغه ناول، هغه چې کوي زحمت باسي. یعنې دا دغسې یو ناول ده چې لوستونکی که یو شل مخه د دغه کتاب ولولي، خپله له هغه مثبت کرکټر سره مینه پیدا کوي، او په طبیعي توګه یعنې د داس په ذهن کې دغسې پرته له دې قضاوت وکړي چې دا ښه ده یا بده، د لوستونکي په ذهن کې دغه راځي چې دغه کرکټر چې دغه پولیس یا دغه څوک چې د جنایتکارانو خلاف ده، له ده سره یو خواخوږي پیدا کوي، او لوستونکی په طبیعي توګه دې ته اړ باسي چې دا کرکټر باید کامیابه شي. یعنی په عمومي توګه په دغه ناول کې له جرم او جنایت څخه کرکه انځور شوې ده.
دا مې تر دې پورې نمدي صاحب درته وویل. یو وخت مې یو دوست مې دا په اروپا کې ده، نو ده ته مې د شعرونو وویل. ما ویل ما داسې وکړه څو شعرونه راته وژباړه، خو خیر یو دوه شعرونه چې وژباړل ښه وو. دریم شعر یې چې راته وژباړل حیران پاتې شوم. یو انجینیر و په دوهم نړیوال جنګ کې، بیا هغه چېرته کچالو مچالو خرڅول، بیا څه کومه قصه وه، داسې یو شی راخیستې وو. نو ما ویل چې دا به اوس څه کوې په دې باندې. کله کله داسې ژباړې مې ځکه مې دا پوښتنه درنه وکړه څنګه وو په دغه دونې موده کې چې بیا هم له دوستانو پوښتنه وکړه او هم نکړه د دې وروستي ناول په حیسه کې څه درته وویل، د ژباړې په حیسه کې څه ویل خوښ کړی ده دوستان؟
دې ناول د چاپ نه داسې ډېر وخت نه تېرېږي، خو بیا هم ځینو ملګرو ځینو دوستانو تلیفونونه راته وکړل او خوښ یې سو. یوه شته زه متوجه شوم، ما پیل کې وویل لکه څنګه چې په نوي ځوانۍ کې فرضاً کلونه پخوا دغه ناول دې ما خوښېده، دغه چا تلیفون راکښته کړی یا نظر یې راکړی، دا خپله نوي ځوانان ول، تنکي ځوانان ول، نو د دوی خوښ شوم.
اته ما په کتاب کې لیکلی و مال کېدای شي چې د لوستونکو دغه خوښ شي کېدای شي هغه نور کتابونه هم سره ترجمه کړي. نو دوی ډېر خوښ او ډېر تشویق کړم او همدغه خبره کوله. یوه خبره ده اوس دغه د افغانانو دغه دغه پوهه لوړه سوې ده، مطالعې مینه وال ډېر دي. مثال خوست یو چا تلیفون راته وکړو چې دغه پښتو کې جدای ناولونه یا نسته یا ډېر کم دي پولیسي ناولونه، نو هغه همدغه خبره کوله چې دغه نور ناولونه به څه وخت وژباړي. اندې خلکو الاقل دغه سره ډېر دغه پولیسي ناولونه سره
په دې هیله چې نور هم وژباړي او دوستان هم څوک چې د ناول په برخه کې کار کوي او ناولونه لیکي دغه برخه ته توجه وکړي، ځکه دغه برخه په پښتو کې فکر کوم چې خواره ده.
بالکل تاسو سره موافق یم.
خواره
برخه خواره ده، خو دا برخه بیخي خواره ده.
خدای مو خوشحاله لرم.
تاسو هم ډېره مننه.
سلام و روز